گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شاو هاشنایم. قدر من اوریدونکو دومه پختو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، رپورټونه او پسې د آشنا سپورتس و نيزه خبرونه اوري. په پایل کې په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پکتیا د جنخیل پولیسوالۍ کې وسلوالو ته د درانه تلفاتو اړولو ادعا شوې ده. په سومالیا کې د جمهوریت رئیس د ماڼۍ په دروازې کې ځانمرګې برید شوی دی او امریکا او هند نوی پوځي تړون لاسلیک.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته درته دا رپورټونه هم خپرو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د بروکسل په کانفرانس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی او د حزب اسلامي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ترمنځ خبرې چیرته ورسېدې؟ په همدې اکلبا ام مرکه درته وروسته واورو. اوس په موقعی بشپړ خبرونه ده چې اشوق الله رحیم زی درته وایي.
السلام علیکم. د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ کې وسلوالو ته د درانه تلفاتو ادعا شوې ده. د پکتیا د ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د جنخیل په ولسوالۍ کې د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې له تېرې ورځې پیل شوي دي، تر اوسه لږ تر لږه 160 طالب وسلوال وژل شوي دي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د جنخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو په موخه یې په سیمه کې له پرون راهیسې ځمکني او هوایي پوځي عملیات پیل کړي دي. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل امریکا غږ ته وویل چې هوایي عملیات د ناټو قاطع ماموریت د ځواکونو په ملاتړ پر مخ روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د قندز په ولایت کې د الچین پل چې په تېره اونۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو څه برخه نړېدلې وه، نن بیرته رغول شوی دی او د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دغه بیان کې ویلي دي چې دا پل د ملي وردو د انجینري ټیمونو لخوا رغول شوی دی. په سومالی کې د جمهوریت رئیس د ماڼۍ په دروازې کې ځانمرګې برید شوی. پولیس وایي چې په دې ځانمرګې برید کې چې 14 مواد په یو لارې ډول موټر کې ځای پر ځای شي و، لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو جګپړی افسر تورن محمد حسین وایي چې 14 د جمهوریت رئیس د ماڼۍ مخې ته په محلي وخت نن سهار په داسې حال کې وشول چې موټر د بیروبار له وجې په سړکونو ولاړ و. ښاغلی حسین وایي چې په 14 کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي چې د کابینې وزیران پکې شامل دي. په 14 کې هغو هوټلونو ته زیات تاوان رسیدلی چې اکثره حکومتي چارواکي ورځي. د الشباب وسلوالې ډلې په خپلې راډیو کې ویلي دي چې دا برید هغوی کړی. امریکا او هند نوی پوځي تړون لاسلیک. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې د پوځي تدارکاتو او ترمیماتو لپاره به د یو بل د هوایي او سمندري اډونه ګټه اخلي. دغه نوی تړون چې د دوشنبه پر ورځ لاسلیک شو، د دواړو هیوادونو د دفاعي اړیکو د ټینګولو په لور یو بل ګام دی. دا دواړه هیوادونه د چین د مخ په ودې سمندري ځواک په وړاندې د مقابل په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر په واشنگټن کې د خپل هندي سیال منوهر پاریکار سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې تړون لاسلیک به د ګډو عملیاتو تدارکات آسان او اغیزناک کړي. رومانیا وایي هغه پاکستانی د ملک نباسي چې د تروریزم د خپرېدو تور پیل کېدلی. د رومانیا د استیناف محکمې نن حکم کړی چې د پاکستان دغه تبه ملي امنیت ته ګواښ دی، ځکه چې هغه د انټرنیټ له لارې افراطیت خپراوه. د محکمې په حکم کې د مشکوک کس نوم یوازې اس ای ښودل شوی دی او ویل شوی دی چې هغه دې د 10 کلو لپاره د رومانیا نه وایستل شي. د رومانیا د داخلي استخباراتو ادارې ویل دي چې مشکوک کس په 2015 کال کې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته راغلی و او بیا یې د یوې رومانیایي ښځې سره واده هم کړی و. د ادارې وایي هغه غوښتل چې په همدې لارې خپل ځان ته د اوسېدو قانوني اسناد واخلي. د استخباراتو اداره وایي چې هغوی دغه کس ساره او دای کشف کړی و چې د پاکستانی تروریستانو لپاره یې تبلیغات کول. د استخباراتو د ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د پاکستاني د سخت دریزه اسلام پالنې او نړیوال جهاد ملاتړ کوه او د بمونو د جوړولو سره هم علاقه مندي درلوده. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په سوریه کې د ترکیې نظامی مداخله سره اختلاف خوده لیدي او روسیې ته هم خبرداري ورکړې چې په دې جګړه کې د ځان اتل نه غړي. ښاغلی هولان نن د سیشنبه پر ورځ وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې د څو هیوادونو مداخله به چې دغه هیواد ویجاړ کړی دی لا پسې پراخه کړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل د ترکیې د اندېښنه منی چې غواړي د اسلامي دولت هدایش د ډلې نه خپل سرحدونه وساتي، خو په انقره انتقاد وکړ چې په هغو کوردي یاغیانو هم بریدونه کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملګرتیا کوي. فرانسو هولان د روسیې نه هم وغوښتل چې په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو سره همکاري وکړي او زیاته کړه چې د اکتوبر په میاشت کې به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړي چې فرانسې ته سفر وکړي. د بنگلاديش سترې محکمې د اعدام په حکم کې د جماعت اسلامي د یو پخوانی غړي د استناف غوښتنه رد کړله. د جماعت اسلامي د ګوند په دې پخوانی مشر میر قاسم علي دا تور دی چې په 1901 میلادي کال کې کله چې بنگلاديش د پاکستان ازادي اخیسته جنگي جرمونه کړی دي. ښاغلی علي په 2014 کال کې د اعدام په سزا محکوم شوی و. په هغه د اته بیلابیل تورونه لګېدلی دي چې یوې د یو ځوان هلک تښتول او بیا د شکنجې لاندې مړه کول دی. میر قاسم علي وز درش پته کلند یو یوازینې لار چې هغه د اعدام نه بچ کولای شي د جمهور رئیس نه د سیله رحمۍ غوښتنه ده. بنگلاديش وایي چې پاکستانی عسکرو او داخلي همکارانو د ازادۍ په جګړه کې شاوخوا 3 میلیونه خلک ووژل. او وروستۍ خبر دا چې متحده ایالاتو پر روان میلادي کال کې د سوریې 10000 پناه غوښتونکي منلي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې هغوی د سوریې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په برخه کې خپل هدف پوره کړی دی، خو هیله یې ښودلې ده چې نور مهاجر به هم ومني. د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په ویلامي کې ویلي دي چې د جمهور رئیس باراک اوباما په استازیتوب د سوریې په شمول ټولو راغلو مهاجرینو ته د زړه له کومې خرغلاس وایي چې سکل په متحده ایالاتو کې مشت شوي دي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له وجې شاوخوا 5 میلیونه خلک مهاجر شوي دي چې اکثره یې په ترکیه، لبنان او اردن کې مشت دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان مالی وزارت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتواله بشپړ شوې ده. یاد وزارت وی د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره له ټولو اړوند سکتورونو نه طرحه ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیمزی د سیشن بپورز ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت له خوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې څه موده مخکې نهایي شو د ټولې طرحې او وړاندیزونه شامل دي. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال قسیم سولمل په رپورټ کې اوري.
د مالی وزارت وای د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره لټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحه ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سیشن په پولیس ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت له خوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې سموده مخ کې نهایي سو د ټولې طرحې او وړاندیزونو شامل دي. مونږ
بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیل. یو دا چې لیوي خو مستند نهایي کړي، معتبر سند پات غونډه ته وړاندې کیږي، او بل مقابل کوم ژمنه یا تعهدات چې موږ د ټوکیو څخه راپدې خو د لودو اکثرا عملي سوي.
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لمړیتوبونه حق اساسي مسایل دي چې د شاغلی عبدالرحیمزی په خبره په دغه طرح کې ځای لري. نو موږ وايي په بنسټیز برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کانفرنس د راتلونکو اکتوبر میاشتې په 14 او 15 د اویا هیوادونو او 150 سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د ترڅنګ د شذو پیوړتیا، سیمهیزه همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې بور باندې بحث وسی. خو ترڅنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقوقو وضعیت سم کړي. لدې مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې په 2012 کال کې د 4 کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې او ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کانفرنس کې خپل ژمنه تازه کړه. خو افغان حکومت د بروکسل کانفرنس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او کنه، د می د چارو له کارپو قیس محمدی نه او پښتله.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ترنن پورې هم دې ته تیاری نه لري او آمده نه دی چې د بروکسل کانفرنس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې موږ کړې وې. د یوې خونه هغه ژمنې موږ له تروسه پوره کړي او عملي کړي نه دي.
ښاغلی محمدي وایي شاید دا ور هم د تیرو کانفرنسونو غونډې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نسی دوا کولی. نو مړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.